حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد، و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید، که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند، و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه، نمیتوانند که از او خواستگاری نمایند. و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسند، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخص که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شوند.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، امی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم میکنند که به گفته خودشان نیمه نکاح میکنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را میداشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه هم دیگر را ملاقات بکنن و هم دیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیباتون.
آزادی ملمه.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو به مخ کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لډیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته، هغه انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته وغم، نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی، بیا د نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی ده، هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مونږ پرفارمنس وکړو، بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه، مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لیست میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ته ویلي، نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي، نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو. سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیگو، نور بازی، نور شخصی لیگونه چی واقعا من داخلی لوگو لیدی. نو بس در از ما در کرکت طول سنالیو چی و پا افغانستان که اغاد اغاد.
تاسو ویل چې په ملی تیم کې هم 2 کاله پاتې شوی است. په ملی تیم کې چې کله وی بهرنی لوبه مو کری دی لکومو تیمو نصره کومو هیوادو نصره؟
بله او بهرنی لوبه می زما ون انترنیشنل دیبیو چی و اغاد سکاتلند پا خلاف و منگ پہ شارجہ کے کڑے ہوا تو یو ہی شارجہ کے دو لوگ التما کڑی ون انٹرنیشنل اور 4 ڈے میچوں میں زمبابوے کے خلاف کری ہے زمبابوے کے اور نور پاکستان کے خلاف میں لوگ بھی کری ہے پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے پاکستان یا ملتان اور دیکھ ہارون کے منگا سفر در لدل نو دہا غلو بھی چھما ملی ٹیم کی کڑے ہوا اور بعض ٹورنامنٹ نور ہم ای سی سی ٹرافیاں ہوتے ہوئے لے اگر کہ دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په غو وخت لوبیدل نو زمنګ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبیدو چې په غو کې زم د ټیمه ساو ما او په دې کیسی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنټ په غو کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم د زمنګ نیشنل ټیمو نو پاره کوم ولو ویدلما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبي کړې دي ګاله
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې هم لوبي کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غنه بس فلورم چې لګي هغه زما پوزیشن پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلنو نو په دې پوزیشن لوبیدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن هم د فلورم به هم یا په ټینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن یې بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچ نشته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ زه یو شنبه پورز یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاره کوم زه لوبې کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم زه لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فلان لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا څه تما شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډال کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولو ویګم نو هغه ټول کرکټ دی یو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم ما خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې او ته پرفورمنس په دې چې مته فټنس یم مو ته کوي چې مخکې لاړ شو مخکې کړو دي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې مخ خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه باج کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورانه یا ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
bale wo wada wada me kaw yo zoy me da mashallah no bale
nam khoda no bi yo ts stunzman na da kar che ham سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بله الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دا چې کم وخت می کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما خبر کوم نو الحمدلله ټول تر سږی ته شوم او لګیم رسیدګی کوم. بله
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خې بریاوې درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بله او دا کم سکواډ شوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتي یې او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي. بله
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخکاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سرشاره ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینی خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته.
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی او ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګهولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول وړي خصاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه د ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو او عمل ته مې کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 مه پوری د افغانستان 12 مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولسکلنو په لوبډله کې هم وي او په ولسکلنې کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وي د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو وکړه. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشتو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ بچو لګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ ورلډ کیمپ ارینج کولو نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا 15 مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري را سره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر 12 پورې مې درس ویلې مکتب نه ورسول بیا هغې نه مخکې ونه شو.
بیا دغه همکاري چې د سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله
خو نو په دې چې زه مثال لو بو تاسو مو مثال د افغانستان په نمائندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښ چې بیا کومه همکاري کوله نو او امر د ملک نمائندګي لپاره به در کومه همکاري کوله.
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لاس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وي نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له 9م، 10م، 11م، 12م ټولګي نه، دا خو ډیره اوږده موده 4 کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله، و مشکل او ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هغه څه و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا 3 پیره ویلې ده، دا مې ځکه 3 پیره ویلې چې زه به نه ومه کنه، غیر حاضر به وم، بیا هغه وم، بس هغه و چې بیا به رن ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه ومه کنه، یو دوه میاشتې به کومک اثر وکړو، مثال سرمالم او استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا 3 پیره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسو نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضي لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت به غیر حاضر مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضي توفي
دادا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به اخستلې او استادانو سره معلم ده، بیا به سر کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو منه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به 3 کاله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمون داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان لا همدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم، تکل صاحب، او زموږ معلومات نه لرم، مثال چې دوی دا تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانس، نو په اوسه دلته زموږ معلومات باریک نه لرم.
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوي، د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي؟
بله، نو دومره دا چې اکم استعداد چې وته وایي کنه یا ټیلنټ چې وته وایي، افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده، لوبغاړي موږ ډیر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو، ځوانان ډیر زیات با استعداد دي دلته. زه چې هلته ومه مثال ما به ډیر لوبغاړي کتل، ډیر به هغوی ته به موقع ملاو نه شو، بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلینډ کې چې لوبېږم دلته ایزي کرکټ شي، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وتوي یا پچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان دي، دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره، بیټسمن لپاره ځکه سخت دي چې دلته باران نه زیات دي ملکو کې، کله باران کیږي بیا پچ خیشت دي، مثال کیږي دا مشکل دي بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکل دي. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته زه ولوبېدم، مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده، خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا وي، الکان سپورټ شي، الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې، دینه به نور هم خوځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري؟
بلې توپیر خو ډیر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي، دلته اکیډمیانې ډیر دي، دلته ګراؤنډونه ډیر زیات دي، ګراؤنډونه ټرف ډیر دي. دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته. اوس مثال ګراؤنډونه جوړ شوي دي، کابل کې بعض مختلف ګراؤنډونه جوړ دي، خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي.
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم، او زه مثال لیګونو ته زموږ د مختلف لیګونو ته زموږ لوبې د لایما تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما تم لوبې د لایما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي، نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا ته مت له مت 2020 کې یو څو په نوټوي ټورنمنټو یاري کوم څه لوبي دلمه او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبي دلمه. نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم. نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه د سرټیفیکیټ هم راشته. آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم، همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وزمه کې وسمه، د دې کوچ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم. او دلته هم زه تقریبا اتیاونه تر سل کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم، دا غي ته بم لرم او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم. بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم. بیا کوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم. نو هم دې په دې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچې ما اغل بیا باغل په لیول 3 کوي، او نو تا تجربه چې سمه تجربه لري ته څنګه مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سیوی کې جمع کیږي. دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړو یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې ته خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا په خارج ملکو کې ځوان نو کو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غوړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما. نو اتمن زه مې غواړی چې په آینده کې لاړ شم ولته کوچینګ وکړم. بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي؟ د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خېل استراوړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډېر خښوي دا مثال البته 2 ډي کرکټ کې 3 ډي کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي بیا اغه نه بعد څلو ورځې کې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي او ملک پتا ده یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي هغه هم دا چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران د ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي دا چې نور ټرافيانی دي هغه د داخلي ټورنمنټونه هم دې نه پلیران د ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورځې شپږیزم ټورنمنټ چې ما خپل دوه پیرش پګیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپګیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړی ولته نو دا شپګیزه ډیر ټورنمنټ زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپګیز نه راغی هماغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوست نه بوزونه هغه نه راشد خان لوبېدلی نو هماغه شپګیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی نو کول داخلي ټورنمنټونه نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دې باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حداقل یو لس فرسټ کلاس وکړي نو په فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دی نه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهم دی همدارنګ جو لیسټې میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره څه کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا ورځنۍ یو کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خنا کړ زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پاري ورځ پاري میچ کې معلومي کی ځکه 15 ورځې لوبېدلم دومره آسان نه نو ویل په ډېر تیاری او آمادګي په کاری نو زه خپل شافن درې وړ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم
ډېر زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاته وي او ری خیل سپ
خوښ کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول یو ادواله ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی تعلیم دیو کی تعلیم ډیر ضرورت ټولو ته ځکه تعلیم څه وشه دا چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو ته دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو نو بس همدا پیغام ټول یو ډول دی
په لندن کې د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم ازادۍ رادیو
خمار مين ماتي زی شرا ونا بیگان دی خمار مين ماتي زی شرا jamuna peganadi sathi rata shadi ho jamuna peganadi marmi namati ji shara kuna peganadi marmi namati ji shara kuna peganadi ja munabe
جنونت میخبل یه زنزی رونه بگانه دی جنونت میخبل یه زنزی رونه بگانه دی سفیرات شادی خوچا بونه بگانه دی سفیرات شادی خوچا بونه
دې په کوم زیارت قبول شو قسمان راو سند په پورې مکړې د هلک مور او سرا شیا سنندره ټوند بم قسمان راو سند په پورې مکړې د هلک مور قسمان راو سند په پورې مکړې د هلک مور
more پتہ غلارا لالی پیارا شام
تو دل پتہ غلارا